سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخک لاسادي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زلول مجاهد د پاکستان د پاوز د ویان درستی ترګندونی لمسون کې وبللې او هغه غندلې دي. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودري پرونس شنبه په خبري غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول په اړه د پاکستان دریز په نړۍ کې منل شوی دی. د همدارز وویل څه چې په افغانستان کې دی حکومت نه دی، یو د افغانستان اوسنی جوړښت په خپله ځان یو موقت حکومت معرفي کوي. د ښاغلي چودري د دې څرګندونې په غبرګون کې زبیلا مجاهد پرونه وخته پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوز د ویاند څرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لري دي، بلکې د یو مسؤل پوز د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستي یو کال کې لا ډېرې ترینګلې شوې، تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتی وشوي. پاکستان تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو طالبانو د پاکستان دا تور رد کړی، وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د جرمني یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمری قید سزا محکوم کړی دی. د جرمني رسنیو د خبر پرونسې شنبه خپور کړی. د جرمني د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور له مخې د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې خپل 30 کلن میرمن په داسې حال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده وو. د بری د اپارټمان په دالیز کې شوی او ښځې د چاقو د څو ګزارونو له امله سوار کړی ده. د برلین سیمه ییزې محکمې پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړې بېرحمۍ ترسره شوې ده. د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی، ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د ده له تمو سره سم چلند نه کوه. د سوتر په وینا تورن باور درلود چې د یوه میړه په توګه د حق لري چې خپلې میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند یې واخلي. محکمې ثابته کړه چې ښځه 15 ځله په چاقو وهل شوې ده. د دوی ماشومان وروسته تایید کړل چې مور او پلار یې له اوږدې مودې راهیسې جنجالونه لرل. همدارنګه محکمې واورېدل چې تورن د لویو ماشومانو هغه هڅې هم له پامه غورځولې وې چې غوښتل یې مور سره مرسته وکړي. د راپور له مخې هغه خپل اتکلن زوی ته ویلي وو چې زه به درته نوې مور راوړم. د قرباني د کورنۍ وکیلانو د پیښه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی وبله او د عدالت غوښتنې وکړه. هغه نظر چې د محکمې له پریکړې سره سمون لري. د جرمني رسنیو د تورن کس هویت په اړه جزئیات خبره کړې نه دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي. ایراني رسنیو د سې شنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي. د ایران د انرژي وزیر عباس علی آبادی ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري، خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي. علی آبادی زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې دې موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي. د ایران د انرژي وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او کړتیا به ایران به افغانستان ته هم پلاوی وست توی څو دغه موضوع له نږدې وڅاري. او سپینه مړی وای ولسمشر ټرمپ د پوځي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غور کوي چې وکولای شي د ګرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي. د سپینه مړی ویاندې کارولین لوویت د فرانسې خبري ژانس ویلي د ګرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهمه ولایت دی. د هغې په ټکو د ګرینلند په کنټرول سره د روسي او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي. هغې وړاندې ویل ولسمشر او کاریټي بی په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ورسوي. د کارولین په خبره البته چې پوزي اقدام یو له غلارو چارو دی چې امریکا یې په لاس کې لري. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي چې ترامپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیری او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی. ډنمارک به خبرداري ورکړی چې د امریکا لخوا په زور د ګرینلند نیول د ناتو سازمان او د ډنمارک او امریکې ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناتو سازمان د تړون له مخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د ګرینلند صدر اعظم تایید کړی چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکي د برخلیک د ټاکلو حق لري. ګرینلند چې په نړۍ کې یو لوی ټاپوګانو څخه دی، شاوخوا 5000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. وړاندې به سره واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرو کومه ناسته چې رابلل شوې وه د ځینې تخنیکي دلایلو لپاره ځنډول شوې ده. د شي دا دلایل څه دي او د دواړو خواوو سوداګرو تر اوسه پورې د تورخم لارې د بندېدو له کبله څومره زیانونه اوښتي دي، وړاندې به درته په راپور کې جزئیات ولرو. کونړ ته به ورشو چې هلته زلزله ځپلې شکایت کوي چې د یخنۍ له کبله په خیمو کې ژوند کوي او ماشومان ناروغان دي.
نه بغل دو بخیر و تب و زکام و دو شیان مشمان بدیر بیخی زیاد دیرسی و ایچه رو مشمان بدیر مش برابر دیدم رکم.
هم درنګ د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د بنګو پر کښت بتیز لګولی دی. کروندګر وایي چې باید ورته بدیل کښتونه برابر شي. د دغه کروندګرو ستونزې به هم درته ولرو. همدارنګ تخار ته به هم ورشو چې هلته د طلا د کان د شرکت سره عام خلک ولې په جګړه اوښتي دي او څومره تلفات لري، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم لرو، ملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زفریدا سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افتي. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د اساسو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د دوه هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانیستلو په اړه پکې خبرې وشي ځنډول شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریت پلاوي غړی خنجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو خبرو له مخې ټاکل شوې وه چې د دواړو هیوادونو پلاوي د سه شنبه په ورځ د تورخم په سفري نقطه کې سره وګوري، خو د پاکستان د خصوصي سکتور له لوري د تخنیکي ستونزو په یادولو سره دا ناسته ځنډول شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د سه شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړه شي وځنډول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د وروستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د علي کوزي په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکي ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوې وه د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شي. د زیاتکړه
اوتاک تجارت سرمایه‌گذاری میاف نفر
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خپل وکسان او روپې جندل چې هلته په صفري نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو و چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا ویل شول چې ځینې تخنیکی ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
شما
نبین مجلس نمیشن. لیکوزی هم در از اول چې د طالبانو حکومت هم د دې ناستې له جوړېدو سره موافق و. د هغه په خبره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لارې د پاکستان حکومت تړلې دي او د بیا پرانستلو لپاره باید د پاکستان حکومت د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته وړاندیز وکړي او ډاډ ورکړي چې بیا به دا لارې نه بندوي. هغه دریش چې د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم پرې ټینګار کړی دی، خو د کرشي هغې غاړې ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځنډېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونی غړی سید حسین جواد کاظمی وایي ټاکل شوی وه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه یو باصلاحیته کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
موږ خپل کاونټر پارټ چې کوم افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ دی مشرانو ته واړه تاکي تجارت ټولو ته موږ دا ویل چې تاسو داسې وکړئ چې خپل نوټیفیکیشن وکړئ چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټې جوړ کړئ دا جرګې لپاره کنه چې خپل موږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا موږ ته نه رسېدلې دې ته ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه ریکوست چې راشي نو هغه موږ خپل ګورنمنټ سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملاو شو موږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکی داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور له لارې نه حل کیږي، بلکې د طالبان حکومت او د پاکستان حکومت باید پرې پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادی یا حقوقی
مسائل ټول د سترو سیاسي مسایلو تر اغېز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي په ځانګړي ډول حالته چې د بهرنی سیاست بحث مطرح
کې بحث سیاست خارجي کشورها میشه
د
اونجا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 1,000 تر 2,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د ډیمریج یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتیږي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لاري وتړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لاري به همداسې بندي پاتې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په ځمکو دا کښت ولیدل شو له منځه به یوړل شي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران د دې فرمان په اړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت باید د فرمان له عملي کېدو مخکې د دوی ستونزو ته پام وکړي. نور تفصیل اکرم الله اکرم نورو.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کښ په برخه کې له حلارو پرته د بنګو د کښ د منع کولو په صورت کې د دوی ژوند اغېزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وایي په خپلو کروندو کې یوه کم اندازه بنګ کرو، خو له دې وروسته څه وکړو؟ ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې له امله یې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حل لارو په اړه هم فکر وشي ترڅو موږ اغېزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کښ دی چې له ګل او شیرې چرس ترلاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي اوس حکومت د چرسو کښ منع کړ، بزګران چې هر څه کوي یو آفت پرې راځي او زیان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې اوبه وړي او لګښتونه یې نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښ منع اعلان کړی. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، په کې راغلي چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کښت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخې هغه ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 50% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کې خل بندیز وروسته خپل اړتیاوې نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداري ورکړ چې اقلیمی بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت ته مخه وکړي. دغه ادارې په تیرې عقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي شی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. د دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشې په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولی. یو شمیر بزګران وایي وچکالي او طبیعي افتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پرلپسې وچکالي او طبیعي افتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدیل کښت په برخه کې شوې مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټورې او بنسټیزې پروژې پلي کړي.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند ستونزمن کړی. د کورنۍ چې کورنۍ د اګست 13 په زلزله کې ویجاړ شوي وایي چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان شوي او کبیلنۍ مرستې ورته ونه رسېږي، وضعیت لا پسې بدتریږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ کې یو شمیر کورنیو ته مرسته رسیدلې ده. ورزو نور جزئیات د فیروزه عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 13 په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسېدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
زمون کلی کې فقط دوه کورونه چې لږ ترمیم ته ضرورت لري هغه ترمیم کړ. خپل کورونه کتلې دي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړی یا سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمی په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومان ډېر بېخي زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د اورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نسي کولای چې مناسب سرپناه د زمي جامې، درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه رانه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرمه جامو، ګرمه کرسیو ته، کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نغدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دي چې ژمی کې هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دي په خیمو کې دي، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو دوسره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي، او زکام بېخي عادي شوې دي، ورسره تبې دي په ماشومانو باندې، زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کېږي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خپره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
له خبرونو ور آخوا
تاسو مخه کلا ساده راډیو ناوړی د پښتو خبری مجلې روستي راپور ته راورسېدو. که چیرې تاسو مخه دا مجله نه وی اوریدلې، کولای شئ د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې چې پته یې ازادي راډیو facebook.com ده هلته ومندئ او له سره یې واورئ. اوس موږ په دې راپور ورو چې د بدخشان او تخار د سرو زرو د قانونو عواید چا لاسته ورځي. ځینې کارګري وایي اکثریت عواید ځواکمن کسان او کمپنیانې ترلاسه کوي او عام ولس ترې تر ډیره بې برخې دی. دا چې په دغه سیمو کې څه ډول وضعیت دی ورزو تفصیلي د سلطان سرور په دې راپور کې اورو.
د بدخشان د غرونو په لمنو کې چې تڼاکو لاسونو د کلونو راهیسې د سیند د اوبو غږ او د وسپنې د تشتونو له شرنګار سره د سرو زرو د دانو د راټولولو هلې ځلې کولې، نن پکې د طالبانو د کسانو تر څنګ د چینایانو ماشینونه په غرهر چلیږي. دغه سره زر چې اوس استخراج له کافي څارنې پرته روان دی او عاید یې د رپورټونو په اساس زورواکو کړیو ته رسیږي، کولای شول چې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره یو اساسي منبع شي، خو اوس یې بیروي استخراج کلیو او بانډو د کرنې ځمکو او لرغونو آثارو ته بې زیانه نه دی. د سرو زرو یو کان د مرکز فیض آباد څخه 50 کیلومتره لرې د شهر بزرگ په ولسوالۍ کې دی او د طالبانو په واکمنۍ کې استخراج پیل شوی. پیل کې ولسی خلکو د بیکاری له امله هلته په ډیرو ابتدایي امکاناتو په دودیز ډول زرشوي کوله او د سرو زرو دانې راټولولې، خو کله چې د میندل شویو سرو زرو اندازه زیاته شوه د طالبانو د حکومت او چینایي کمپنیو پام یې ځانته واړوه. یو شمیر کسانو چې د شهر بزرگ د سرو زرو کان کې استخراج کوي ازادي راډیو ته وویل چې د چینایي کمپنیو لخوا د سرو زرو د استخراج کلکه څارنه او محافظت کیږي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د دوی د کار ساحې ته نږدې ورشي. د کان یو کارګر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل کار له ولسی خلکو اخیستل شوی او په ځای د کان ځینې برخې د چینایي کمپنیو او طالبانو لخوا استخراجیږي.
د چینایانو ملاتړ د زورواکو لخوا کیږي او زورواکي چې هر څوک مخې ته ودرې شي ډزې ورباندې کوي. د خپلې ګټې لپاره هر کار یې چې په وس پوره وي کوي. بې وزله خلک په 1 کیلومتر واټن کې هم نږدې نشي ورتلی.
د کان یو بل کاریګر وایي چې ولسی خلک چینایي کمپنیو سره د قرارداد له جزئیاتو خبر نه دي، خو د طالبان حکومت له کورنیو کمپنیو او هغو کسانو څخه چې استخراج کوي ټاکل شوي عواید ترلاسه کوي. دغه کاریګر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې لوی مصرف چې د دولت عوایدو ته ورکول کیږي د هر جریب ځکه 125,000 افغانۍ او هر میاشت 40 ګرام سره زر دي.
د کارګرو په وینا د کان ځینې برخې په دولتي ځمکو کې دي چې د چینایي کمپنیو او د طالبانو اړوندو کسانو لخوا استخراجیږي، او ځینې نورې برخې په شخصي ځمکو کې دي چې مالکان یې خپله استخراجوي یا 2 جریبه ځمکه په 20-30 میلیون افغانۍ پلوري او اند لرې پرتو ولایاتو لکه د ننګرهار او هلمند څخه کسان د استخراج لپاره هلته ورځي. کاریګر وایي اوسمهال څه د پاسه 1500 کمپنۍ یا ډلې د شهر بزرګ له کان څخه د سرو زرو د استخراج په کار بوخت دي. دوی زیاتوي چې د استخراج د پراختیا له امله د پستې لسګونه هکتاره ځمکه او ورشوګانې زیانمنې شوي دي او د آمو سیند دواړو غاړو کې د استخراج له امله بدلون راغلی دی. یو ولسی مشر چې بدخشان کې د کان له چارو خبر دی ازادي راډیو ته وویل چې چینایي کمپنیانې د نویو ماشینونو په کارولو سره د شهر بزرګ ولسوالۍ کان استخراجوي او د محافظت لپاره له کابله ځان سره ځواکونه راوستي دي. دی وایي چې ولسی خلکو ته د استخراج هیڅ کومه ګټه نه رسیږي او عواید اکثر چینایي کمپنیو، طالب چارواکو او څو محلي پانګوالو ته چې په استخراج کې برخه لري رسیږي.
په دې حکله چې ګټه یې عامو ولسی خلکو ته ورسیږي یا د ولسی خلکو په ژوند کې بدلون راغلی وي، پرته د ګوتو په شمار څو کسانو څخه چې دارایي یې درلوده او هلته یې کار پیل کړ، یو څه یې ترلاسه کړل، نور خلک هیڅ ډول استفاده نه کوي او نه د کان د عوایدو له پیسو کوم پل، کلینیک او نه کوم ښوونځی جوړ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د بدخشان د سرو زرو کان د استخراج د څرنګوالي په هکله جزئیات نه دي ورکړي، خو یو کال پخوا یې د راغستان او شهر بزرګ د ولسوالیو دوه کانونه داوطلبۍ ته وړاندې کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هغو ادعاو په هکله چې په دغه ریپورټ کې شوي پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د قانونو بې رویه استخراج یوازې بدخشان پورې محدود نه، بلکې نورو ولایاتو کې هم روان دی. بدخشان ته ورڅیرمه تخار ولایت کې هم په ځانګړې توګه د امو سیند په غاړه د سرو زرو د استخراج کار روان دی. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تقریبا یو کال مخکې ویلي و چې یوې چینایي کمپنۍ د چای اپلس ولایت د سرو زرو په یو کان کې 350 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. کمپنۍ په نویو ماشینونو او ولسی خلک د زرشویی په پخوانی دود استخراج کوي. تخار کې یوې سرچینې وویل چې د کمپنیو او ولسی خلکو لخوا د استخراج کار په چای اب ولسوالۍ او طالقان ښار کې روان دی. دغه سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ادعا کوي چې د کان له عوایدو خلکو ته دومره ګټه نه رسیږي او ځکه یې د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
له بده مرغه دغو کمپنیو او د طالبانو حکومت خلکو ته ګټې رسولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تیر کال خلکو پراخ اعتراضونه وکړل، خو له بده مرغه د طالبانو لخوا وځپل شول او ونیول شول.
د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د قانونو د استخراج سلګونه قراردادونه اکثر له کورنیو او چینایي کمپنیو سره لاسلیک کړي دي، خو ډیری جزئیات ولسره نه دي شریک شوي. مولوی شهاب الدین دلاور چې هغه مهال د قانونو او پټرولیم وزیر و، د 2023 کال د جولای میاشتې په 14مه ملت ته د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې له دغو قراردادونو دفاع وکړه او هغه یې د ملي پروژو د تمویل تر ټولو ښه لار وګڼله، خو د عوایدو په هکله یې له څه ویلو ډډه وکړه. کارپوهان د دغې تګلارې د خطرناکو پایلو خبرداری ورکوي. اقتصادی کارپو ازرخش حافظی په دې باور دی چې د قانونو د بیروي استخراج څخه د ولس او د طالبانو د حکومت عاید نه یوازې دا چې ګټور نه دی، بلکې کېدای شي زیان هم ولري.
خود خام و مواد و پتوگه ده مدنی مواد و به روی صدور هیچ مثبت اقتصادی پایله نشه لرلی. ده موش قانونه تشریح شه او موش بیوزل پاتی کشو، نو موش باید استخراج کم کرو او سم استخراج وکرو. په هیواد کې دننه پروسس وشي او نور به هم ور باندې علاوه شي.
د قانونو د چارو کارپو او په تیر جمهوري نظام کې د قانونو او پټرولیم د وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی وایي په افغانستان کې د قانونو استخراج که هغه له قرارداد سره سم وي که خپل سری ډېرې ستونزې لري. هغه ټینګار کوي چې استخراج باید له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي، چې پکې د کارګرو حقوق، معیاري ماشین آلات، د خلکو د ژوند او د چاپیریال د بهتروالي لپاره د عوایدو لګول شاملېږي. ښاغلی مطفی زیاتوي چې په هغو قانونو باندې چې د طالبانو لخوا استخراج په قرارداد ورکړل شوی، د ولس او د بې پرې مؤسسو څارنه ډیره محدوده شوې ده.
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهای
لبده مرغ په افغانستان کې څارنه نشته او استخراج اکثر په هغو برخو کې کیږي چې اسانه وي او دا کار د هغو افرادو لخوا کیږي چې له همدې منابعو په غیر عادلانه او غیر منصفانه توګه کار اخلي.
منابع به طوری غیر عادلانه او غیر منصفانه استفاده میکنه.
ښاغلی مطفی خبرداری ورکوي چې کچېرې معیارونه په پام کې ونه نیول شي نو بې رویه استخراج د افغانستان منابعو او ملي اقتصاد ته لوی زیان پیښوي او په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د سرو زرو بې رویه استخراج نه یوازې مالی زیان رامنځته کړی بلکې ځاني زیان هم اړولی او چاپیریال هم زیان.